ستړي مشه په روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د نهه ورځ او د 2015 کال د مارچ میاشتې 13 نیټه ده زمونږ غږ د اروپا له پراګ اوري په روانه خبري غړې کې شمالي وزیرستان ته د کډوالو د واپسې باړې ته د ستنو شو کډوالو د غوښتنو یمن ته د پاکستاني پوځونو د لیږلو یا نه لیږلو نور موضوعاتو باندې د راپورونه لرو د هر سبا د خبرونو نه وروسته وي د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو د منور شانه
د خبرونو سرټکی نن د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدلو لړۍ شروع شوې ده. د افغانستان غزنی ولایت کې د سړک د غاړې باندې چاودنې وتنه عام وګړي وجلې دي. نن د نړۍ شپږ قوتونه ویران د دغه هیواد د لاندمن اټمي پروګرام په اړه کومې لوزنامې ته د رسیدلو تیاری کوي. د خبرونو تفصیل نن د بنو د کډوالو کیمپ نه شمالي وزیرستان ته د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدلو مرحله وار لړۍ شروع شوې ده. د پولیټیکل انتظامی چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې د لړکې د واپسۍ لپاره د سپینوام تحصیل د دریو کلو د 1280 کورنیو رجستریشن شوې ده. د چارواکو په وینا اولنۍ مرحله کې چې د نن نه تر 4 اپریل پورې به جاري وي پکې د شامیری کلي د خلکو د واپسۍ عمل شروع شوې ده. د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون د میاشتې په دله سمنېټه په شمالي وزیرستان کې د ضربې ازب په نوم پوځي عملیات شروع شوه چې په نتیجه کې خواوشه لسلکه خلک به کور شوي وو. پاکستان وايي ملګری ملتونه او د اسلامي همکاري تنظیم دی د یمن د شخړې د پرام نه حل لپاره خپل کردار ترسره کړي. د وزیر اعظم نواز شریف د دفتر نه بیګا جاری شوی یو بیان وايي چې د لړکې پرون د نواز شریف په مشرۍ د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه پکې دا فیصله وشوه چې د سعودي عرب د ځمکني سالمیت د حفاظت لپاره هر ډول مرستې ته تیار دي. بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف د غربي رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې پاکستانی جنگي جازونو په یمن کې د حوثي باغیانو خلاف هوایي بریدونو کې برخه اخیستې. نوموړي پرون د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې ویل
د ویل تر څو کلونو راهیسې د منځني ختیځ په ډېری هیوادونو کې زموږ پوځیان د ټریننګ پروګرامونه پر مخ وړي او په بیلابیلو خلیجي هیوادونو کې مو له 200 وخته تر 900 پورې پوځیان پراته دي. خو دا چې ګواکې موږ سعودي عربستان ته پوځیان جنگي الوتکې ورلیږلي چې د یمن په جګړه کې برخه واخلي رښتیا نه دي او هیڅ حقیقت نه لري.
داراز د خارجه چارو دفتر په خپل وی پاڼه خبر ورکړی چې د یمن نه د پاکستانیانو د ایستلو سلسله جاری ده او پکې په سلګونو تر دې د مخبل هیواد ته رسیدلی دي. د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودری دا هم ویلي چې د یمن د حالاتو جاج اخیستلو لپاره د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز او خواجه آصف په شمول د اعلی چارواکو یو وفد نن د سعودي عرب دوره کوي. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون ناوخته د ماین په چاودنه کې وتنه عام وګړي وجل شوې ده. یاد ولایت د والی ویان شفیق ننګ د دې پیښې په حق لا بیګا مشال لريو ته ویل
د اندړ ولسوالۍ د الزی په سیمه کې په یو پلان کې ټول موټر باندې د سړک د غاړې ماین چاودنه کړې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ یو نفر شهیدان شوی دی. په شهیدانو کې درې مېرمنې، درې کوچني ماشومان او یو نارینه شامل.
تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې لا هم د دې پیښې ذمواري نه ده اخیستې. بلخوا د افغانستان په شمالي برخه کې د ازبک وسلوالو یوې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش سره بیعت اعلان کړی. د ازبک وسلوالو دغه ډله ځان د ازبکستان د اسلامي تحریک سره تړلی ګڼي. د مشال ریډیو خبري څانګې ته یو سړي چې ځان یې سعدالله اورګنجي معرفي کړی پرون وویل چې د طالبانو مشر ملا عمر په تېرو 14 کلونو کې نه دی لیدل شوی نو د اسلامي شریعت په اساس رهبر نشي ګڼل کېدلی. د افغانستان امنیتي ادارو او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل کوخ پرون ویل چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ملاتړ ته ژمن دی. مایکل کوخ پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره یې د هغه هڅې وستایلې. د ارګ د مطبوعاتي دفتر نه پرون جاری شوی خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی غواړي چې د پاکستان سره د همکارۍ د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو اړیکې له پخواني پیچلي حالت ته وباسي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاعي چارو وزیر ایش کارټر د عرب لیگ په غونډه کې د سنی مشران لاړه خا د یو ګډ پوځي ځواک د جوړولو د منصوبې تایید کړې ده. د دې ځواک مقصد د سنی سخت دریځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې او په یمن کې د ایران په لوه حوثي باغیانو خلاف کاروي کول دي. په مصر کې د اتوار په ورځ د دغه لوزنامې اعلان ښایي چې سعودي عرب، مصر او د دوی اتحادیان د سیمه ییز بحرانونو د حل لپاره د پوځي مداخلې اراده لري، خو د سعودي عرب په مشرۍ کې د لسو سنی هیوادونو اتحاد لا هم لا د وړاندې نه. په یمن کې د شیعه حوثي باغیانو خلاف هوایي بریدونه شروع کړي دي. د نړۍ د شپږو قوتونو او ایران مذاکرات کوونکي د دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر د خبرو اترو د اخیری پړاو تیاریانې کوي چې پکې د کومې لوزنامې چوکاټ ته د رسیدلو لپاره نن یعنی د مارچ 1 اخیری نیټه ده. په سویټزرلینډ کې روانې دغه خبرې د اخیری نیټې په رارسېدو توندې شوې دي. د نړۍ شپږ قوتونه روس، فرانس، برتانیا، جرمني، چین او امریکا د ایران نه دا باور ترلاسه کول غواړي چې تهران د اټومي وسلو جوړولو استعداد ترلاسه کولو هڅې نه کوي او په بدل کې به په ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه پورته کړی شي. او بل خبر دا چې د کنیډا پارلیمان د حکومت د هغه پلان په حق کې رای ورکړه د کوم له مخې چې به په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف بمباري کیږي. اپوزیشن ګوندونو د دې پلان مخالفت کاوه او ویلي وو چې دا به یې هیواد یوې اوږدې جګړې ته راکاږي. د کنیډا په ولسي جرګه کې د حکومتي غړو اکثریت دی او د دې پلان په حق کې د 129 په مقابله کې 122 رای واچول شوې. دا اوتر دې د ما د مشال خبرونه او اوس درته زموږ خبريال سراج زهیر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د نهه پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102.10 روپۍ اغستل کیږي او په 102.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 105.45 روپۍ او په 105.40 روپۍ یو یورو په 110.25 روپۍ او په 110.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 6.90 روپۍ او په 10.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 10.65 روپۍ او په 10.90 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او دغه شان په بنو کې به هم وریځې خوری وي او د لږ ډیر باران امکان څرګندېږي. د دې تر څنګ په کوئټه کې به وریځې خوری وي خو د باران امکان نشته. دغه شان په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6 او کم نه کم 15، په بنو کې 6 او 14 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام باندې په دې خبرونه کې اوري. لبنو نه شمالي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوه خو باړې ته سن شوي قبایل لستونزو سر ټکوي او له حکومت غوښتنې لري.
مده مسافر پر د هر شي منسته وکي کورونا هر څه ویران دي اسکولونو ضرورت هسپتالونو ضرورت په مودا ډېر از د مزکم د مودا را شاله پرته وار د کې ټولونو ضرورت دی.
پاکستان وای د دوی جنگي جازونو یمن کې بمباري نه کړې. د غزنی پندړو کې 14 و ملکی کسان وژلې. د قبایلی سیمو مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه دغل ته د بلدیاتي انتخاباتو غوښتن کړي. پښتونخوا کې د میرمنو د یوې نوې ټولنې د جوړېدو مخبرو په سواد کې یوې ادبي غونډې ته سر ورخکاره کړو.
زمونږ د یو کوشش دی چې موږ خپل لیکوالانو ته یو نوې لاره وښیو چې دوی خپل لیکل خپل ادب چې کوم دی هغه تخلیق په داسې انداز وکړي چې په صحیح مانو کې هغه د دې معاشرې د دې چاپیرچل ترجمانی وکړي.
او په خبر کې مو د لیکوال سلیم راز کلیزی ته هم لزانه سره بیایو تر پایا مو بدرګه کړه. رازو د خبرونې لومړی راپورته د زربیازه به پرشن لوجی د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو مرحله واره واپسې لنن پایل شو. د کډوالو د سنیدو نه وړاندې د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي سملګړي محمد نذیر مشال لډیو ته ویلو چې د یاد ایجنسی نه د بیکورشو خلکو واپسې به په 5 مرحلو کې ترسره کیږي. په ړومبۍ مرحله کې به د تحصیل سپینوام د 2000 نه زیات کورنۍ د روان کال د جولای میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولېږل شي. د نور حال د خصو د پاره ورزو اسلام آباد ته زمون همکار علمزیب خان را سره ده. علمزیب خان په لومړی قطار کې سومره کډوال لبنو نه شمالي وزیرستان ته نن روان شول؟
امرنا نجیب امیر څنګه چې تاسو هم ویل د تیر ورځې حال هم وایو د خپل رحمد الله د راپورټ په حواله او د شمالي وزیرستان چې کوم منتخب نماینده دی د نذیر دغه په حواله تاسو خبرې وکړې. بالکل دا نن سهار تقریبا شاوخوا لس نیم بجې د شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي د هغو چې کومه واپسي د هغه شروع شوې ده او دا واپسي د بنو د میرزل چیک پوسټ نه شروع شوې ده چې په دغه چیک پوسټ کې نن په لومړۍ مرحله کې کوم چې لومړۍ مرحله د پنځو مرحلو دا لومړۍ مرحله ده په دوش پیته خاندانونه نن واپس شوی دي او دا غزین روان شوی دي او دا بنن مازیګر سو وختي د میرعلی چې کوم چیک پوسټ د کجوري چیک پوسټ دا په هغه باندې میرعلی او دا شان سپینوان ته کوم تحصیل لري هغه چې کوم سیمه دا شامل کړي دا به هغه ته داخلي کیږي چې دا کوم نرنی خاندانونه چې دوش پیته تللی دي دا د شامل کړي او چې جون کړي دا شان په دغه کانوای یا په دغه کوم قافله دا چې دوش پیته خاندانونه دا په دې کې به یو سره چې کوم دی یو شمیر خبريالان هم موجود دي او د دې سره سره امنیتی سروې چرتیری دي دا هو قافله هم په دې کې موجود ده او دا سلسله چې کوم دا به روان وي او دا به تر د دسمبر کال 2014 پورې ټول کا چې څنګه ویلې دا به تقریبا د نوي زیر نه زیات چې کوم خاندانونه دا به ټول واپس کیږي د دسمبر 2014 پورې.
صحیح ویل کیږي چې د عملیات لوجه د خلکو کورونا همدارنګ بازارونه د سیمې تباه شوې دي نو حکومت د کډوالو سره ایا سنغد مرستې یا چې دوی التستانه شي د کورونو د بیا جوړولو لپاره څه مرستو اعلان کړي یا څه په پام کې لري؟
جی امیر صاحب بالکل په دې حواله باندې چې کله نن روان شو په دغه لومړۍ مرحله کې نو چې کوم هغه ځای چارواکي دي او زموږ خبریالان دي د هغو د معلوماتو تر مخه 15,000 روپۍ دوی نن هم ورکړلي دي هر یو خاندان ته او په دغه 15,000 روپیو کې د کرایې یعنې د ترانسپورټ یا کرایې چې کوم 10,000 روپۍ دي هغه هم شامل دي. د دې سره سره کله چې دوی هلته ورسي نو چې له چا کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي نو هغه به هر یو چې کوم کورنۍ د هغې ته به دغه یو کور جوړولو لپاره 4,00,000 روپۍ هم ورکول شي او د دې سره سره که چا کور ته لږ زیان رسېدلی وي نو هغو ته به 1,08,000 روپۍ هم ورکول شي او دغه شان د دوی سره په نن کې نن چې دوی کله روان شوي دي نو د شپږ میاشتو راشن هم دوی ته ورکړل دی چې دوی تېر راتلونکي شپږ میاشتو کې دوی ته د راشن څه کمی هم نه راځي. دې سره سره نجیب امیر زه به دا هم ویم چې دا ما وختي هم دغه شمېره وویله دا چې کله په تېر کال جون میاشت کې ضربې اعظم اپریشن شروع شو نو چې کوم سرکاري شمېره ده یعنې 9,000 کورنۍ چې کوم دی هغه د هغه ځای راوتې په مکمله توګه د شمالي وزیرستان نه نو اوس به دا دې کې ځینې نور هم چې کله مخکې یا وروسته راغلي دي نو تقریبا ټوټل دا شپږ 9,000 کورنۍ دي دا ټولې بځي او لومړۍ مرحله نن شروع شوې ده.
صحیح او که په لنډه راته دا مو وایي چې پوس څه وایي چې هلته د کډوال خوستنیږي خو هلته امنیت څومره تامین دی حالات څومره سازګار دي د کډوالو د ستنولو لپاره؟
جی امیر په دې خو چې کومه موږ د سیړنکارونو یا د هغه ځای کوم سرکاري چارواکي دي پولیټیکل انتظامیه ده یا عام ولس دي تر دې دمه چې موږ څنګه تپوسونه کوو نو یو شمېر چې کوم دی د خلکو زریز مخې ته راځي ډېر خلک خدا وایي چې اوس تر ډېره حده پورې هغه ته امن راغلی دی او هغو ډېر زیات خوشحاله دي چې هغو په دې اړه باندې خپله واپسي کوي. په دې لړ کې یو دوه ورځې وړاندې تاسو کتلي د شمالي وزیرستان یو لاسلیک یو معاهده چې کوم دی هغه هم را روانه شوې ده په هغې باندې هم یو شمېر خبرې اترې کېږي د هغې هغه ډراپ چې کوم دی 8 پاڼې یو ډراپ ویل کېږي چې هغه هم جوړ شوی دی هغه دستاویز دی او ویل کی چې په دغه باندې نظر سلام راشي او هغه کې دا هم ویل شي چې یاره دغه تخوس امن راغله دی خو ولې څومره چې الته مقامی خلک دی هغه ته هم دا وینا کړل چې تاسو بچرته هم بارانی چې کوم شه دغه دی چې کوم سرتیری بارانی چې کوم خلک دی هغه دی یا ملټن دی هغه هم تاسو نه پریري او دغه شان یو شمیر خبرې په هغه کې موجود دي. دغه معاهده یا لاسلیک چې کوم بکی دغه وروسته هم خلک دا یاره هم لري عام خلک چې باید چې کېلې شي بیا هم په دغه سیمه کې لګ ډیر دسی اړیکې چې کوم دی هغه تراشی خول زیات خلک دا وای چې ډیر سیمې چې کوم دی هغه کې اوس امن راغله دي او چې کوم دی روان دي نو په دې خوشاله هم دي چې مخبل علاقو زو ولې سمو د پاس پر دې مخ کې پته لګي چې دې خلک څومره اسانتي لري او څومره مشکلات مخې ته راتلي.
ډیر زیات مننه زموږ همکار علمزیب خان او چې اسلام آباد نه نیخ په نیغه معلومات را کول او تاسو اوریدل چې نن په لزګونه کورنۍ د بنونه په حکومتي قافله کې شمالي وزیرستان ته روان شول او د دغه قافلې سره خبريالان هم ملګري دي. زموږ همکاران عمل تشته وخت په وخت په نور حالم درکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي د باړې اکاخېلو نه بې کوره شوي په سلګونه کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوي، خو دا خلک چې دلته د پوځي عملیاتو او جګړو له امله د دوی کورونه، سکولونه او هسپتالونه ویجاړ شوي دي، دوی د حکومت نه زر تر زره د پرمختیایي کارونو د پیلولو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار په دې راپور کې راکوي.
د مارچ شلمې نیټې نه په اولنی پړاو کې د خیبر ایجنسۍ د باړې اکاخېلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تر اوسه څه د پاسه 4000 کورنۍ د باړې اکاخېلو سیمې ته ستنې شوې دي. خو بیا د باړې اکاخېلو خلک وایي چې دلته د پوځي عملیاتو او جګړو په وخت د دوی کورونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوي دي، او حکومت له پکار دي چې دلته ترقیاتی کارونه پیل کړي او خلکو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې ورکړي. په دې هکله د باړې اکاخېلو یو مشر حاجی سردار پردی مشال ریډیو ته وایي:
موږ دا عرض دی چې حکومت مسافره پورا د هر شي مرسته وکړي، کورونه یې هر څه ویران دي، خو موږ دا ډېر عرض دی ځکه چې موږ ډېره شاړه پرته وه، کسه سبونه جیره بلیدای شي، په دا کې ټویلونه ضرورت دی، اسکولونه ضرورت دی، هسپتالونه ضرورت دی، بره علاقه خرابه ده، موږ ته بجلی ضرورت دی، ډېر سره کې کچا پرتی دي، تکلیف تکلیف ته دا پکار ده چې موږ ته دا وشي.
او د کاخېلو یو ځوان آصف نواز چې زده کوونکی دی وایي چې دلته دې د تعلیم حاصلولو ودرېدلې لړۍ روانه کړی شي او تعلیمي ادارې دې جوړې کړی شي.
بس زمونږ حکومت نه دا اپیل ده چې موږ دلته کې چې څومره ماشومان دي هغه مخکېني خو چې کوم دي هغه خاص بې تعلیم پاتې شو، اوس را روان چې کوم نسل دی دې دپاره زمونږ دلته کې د کالجونو یونیورسټو ضرورت دی، ځکه چې زمونږ خلک هلته لاړ شي هغې له دوه سیټونه یا درې سیټونه په پېښور ایریا کې ورکوي. نو مونږ دا پکار دی حکومت ته چې دلته کې مونږ له کالجونه جوړ کړي، سکولونه جوړ کړي، یونیورسټۍ جوړې کړي او نور ترقیاتي کارونه وکړي.
د اکاخېلو د کمیسر رشتې مشر ګل میران د یادې سیمې د اوسني حالت په اړه وویل:
کلی تبو کړي خلکو، لکه کلی پکې د کوم چې د امن تویلو د خلکو کلی امانات نه دی پاتې، دا یې ختم کړي دي، اوبه پکې نشته دی، بجلی ستنې ختم کړي دي، بجلی پکې نشته دی، چې هر کور ضرورت پکې شته، ځکه چې اوبه، بجلی، سکولونه، سپتالونه، سرکې، دا چې څه شی دی دا شر پستونو ختم کړی دی.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه بیا وایي چې په باړه کې به په دوه مرحلو کې د بیا بحالۍ کارونه سرته رسولی شي او د دوی پوره مرسته به کوي.
د دې لپاره په دوه مرحلو کې مونږه کوششونه دي، په پیله مرحله کې د سرویس ډیلیوري آغاز دی، که سکول وران هم دی خو چې په هغې کې تعلیم شروع شي، په ټینټ کې شروع شي، استاد راورسي، کتابونه راورسي، او په دویمه مرحله کې به د سکول واپس جوړول دي، دغسې هسپتالونه او نور د خدماتو ادارې چې دي په دوه مرحلو کې به دا رسي. پهله مکې به ریهبیلیټیشن کېږي او بله کې به ریکنسټرکشن کېږي انشاءالله.
یاد دې وي چې په دې وروستو کې باړه د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده، او اوس پوس په تیره برخه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان د غزنی ولایت پندړ ولسوالۍ کې د عامو وګړو په یو ګاډي د مان چاودنه شوې چې په کې 8 تنه وژل شوې دي. په پیښه کې وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي خودل کیږي. د سیمې نه د مشال لړیو خبریال سید شاه سقیم د دې پیښې تفصیل راکوي.
چاودنه پرون ناوخته د شلګر پالیزو کلی کې د عامو وګړو پر یو موټر شوې ده چې په کې 8 تنه وژل شوي. په چاودنه کې 8 واړه وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي او د همدې کلی اوسېدونکي وو. د غزنی د والي ویاند شفیق ننګ وایي په پیښه کې وژل شوي کسان ښار ته راغلي وو او بیرته کور ته پر لاره وو چې موټر یې په ماین ختلی دی. دی وایي چاودنه قوي وه او په موټر کې سپاره ټول کسان یې هملته
موٹر
خپل کور د پلار او چې پلار کې دغه چاوله پرې خبره
شوې. د ننګ په خبره د سړک پر غاړه ماین طالب وسلوالو ځای پر ځای کړی وو او د عامو وګړو پر موټر چاودېدلی دی، خو تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اندړو کې له تېرو څو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي، خو لا هم په عملیاتو کې ښکېلو غاړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه چا څه نه دي ویلي.
زمون غږ د مشال رادیو نورې پاکستان د ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان غږ کړی چې د یمن د کړکیچ په سیاسي هواری کې د مهم رول ولوبوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د حکومتي او پوځي مشرانو په یوه غونډه کې وشوه. په عین حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه هم رد کړي دي چې وایي د دې هیواد جنگي جازونو په یمن کې د یاغیانو پر مرکزونو بمباری کړی ده. تفصیل له پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق په دې راپور کې راکوي.
پاکستان وایي د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان دی د یمن روان کړکېچ د سیاسي حل لپاره خپل رغند رول لوبوي. د پاکستان حکومت دا غوښتنه د دې هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د منځني ختیځ د روان سیاسي وضعیت د څېړلو لپاره په یوې بیړنۍ غونډه کې کړې چې پر نواز شریف سربیره پکې د پاکستان جګپړو سیاسي او پوځي مشرانو برخه اخیستې وه. د نواز شریف له دفتره د دوشنبې په ماښام په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پاکستان به په هره بیه د سعودي عربستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوي، خو د دې ترڅنګ به په دې هیواد کې د روانو ستونزو د سوله ییز اواري لپاره د یو شمېر دوستو هیوادونو له مشرانو سره اړیکې هم ونیسي. بلخوا د پاکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د بهرنیو چارو د سکرتر اعزاز احمد چودري په حواله وایي چې د سه شنبې په ورځ به د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو یو جګپوړی پلاوی سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له مشرانو سره به په مهمو مسالو خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان یو دولتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي پاکستان پریکړه کړې چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د عرب ائتلاف ملاتړ وکړي او خپل پوځیان په دې هیواد کې د یاغیانو پر خلاف د جګړې لپاره سعودي عربستان ته ولیږي، خو له بلې خوا بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا راپورونه ردوي او وایي چې که څه هم پاکستان د سعودي عربستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته چمتو دی، خو تر اوسه یې د هیواد ته د سرتیرو او یا هم د جنګي الوتکو د ورلیږلو پریکړه نه ده کړې. د ویلو تیرو څو کلونو راهیسې د منځني ختیځ په ډیری هیوادونو کې زموږ پوځیان د ټریننګ پروګرامونه پر مخ وړي او په بیلابیلو خلیجي هیوادونو کې مو له 200 واخله تر 900 پورې پوځیان پراته دي. خو دا چې ګواکې موږ سعودي عربستان ته پوځیان جنگي الوتکې ورلیږلي چې د یمن په جګړه کې برخه واخلي رښتیا نه دي او هیڅ حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوځي مقاماتو هم د سی این این هغه راپورونه رد کړي چې وایي د دې هیواد جنګي الوتکو د عرب ائتلاف په لیکو کې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمباري کړې. د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د مارچ له 19 نیټې راهیسې په طایف کې د عرب او پاکستاني پوځیانو ګډ پوځي تمرینونه پیل شوي چې پکې 202 نوي پاکستاني پوځیان برخه لري. د سعودي عربستان حکومت د تېرې پنجشنبې ورځ راهیسې په یمن کې د ولسمشر عبدالرب منصور له حکومته د دفاع په هدف د حوثي یاغیانو پر اهدافو هوایي بریدونه پیل کړي چې لا تر دې دمه دوام لري. په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په پیل شوو عملیاتو کې پر سعودي عربستان سربیره قطر، کویت، بحرین او متحده عرب امارات هم برخه لري او د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو د دغو یاغیانو په ضد له دغه ائتلاف سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او لوجستیکي مرستې اعلان هم کړی دی. د یادونه وړ ده چې پاکستان د سعودي عربستان له پخوانیو متحدینو څخه دی او دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې پوځي او اقتصادي اړیکې لري.
تاسو د ذبیح الله شفق راپور اوریدو. او اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې له څو ورځو راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ خلیج عربي هیوادونو په یمن کې د حوثیانو پر ضد بمباري پیل کړې دي او وایي چې د دې پوځي عملیاتو موخه دا ده چې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي حکومت بحاله کړي. پښتنه دا ده چې د یمن د سیاسي ناکرارۍ تر شا څه عوامل دي او دا چې په یمن کې څو وسله والې ډلې دي او هلته د څه په سر جګړه روانه ده. دا موضوع په امیر ساحل په اسلام آباد کې د منځني ختیځ د چارو له پوه نجم الله برهاني سره څېړلې ده او په پیل کې ترې پوښتلي چې سعودي عرب او ملګرو هیوادونو یې پر یمن ولې بمباري پیل کړي.
وجه دا ده چې دغلته د یا مذهبه حوثیانو د یمن دولت د پلازمینې په شمول اووه ولایت لاندې کړي دي، بلکې د دولت اکثره عسکري او مدني ټول کوم دفترونه او ودانۍ چې دي دوی په ولکه کې دي. دوی ته د سعودي او خلیج دولتونه د ګواښ په سترګه ګوري چې دا ګواښ نه یوازې د یمن لپاره ګواښ دی، بلکې د دغه سیمې لپاره ګواښ دی. د حوثیانو او سعودي عربستان ترمنځ په پوله باندې 2009 کې نښته هم شوې وه او هغه وخت کې هم سعودي ځینې سیمې د یمن چې د سعودي پولې ته نږدې دي په هغه وخت بمبار کړې وې او د دوی په حرکت کې چې سعودي عربستان په آن باندې د سعودي عربستان خاورې ته ورخوځولی وو هغه وربند کړو.
وس فعلاً په یمن کې څو ډلې د سیدی چې هغه د یمن له حکومت سره یې مخالفت و لکه حسین شو لدې سره هغه د علي عبدالله صالح پخوانی ولسمشر چو دا هغه ډلې په اړه هم ویل کېږي چې هغه هم وسلواله مبارزه کوي او القاعده هم هلته موجوده ده. دا درې واړه ډلې چې تاسو ګورئ نو د یمن حالات څنګه ارزوي او شننې څنګه کوي؟
همداسې ده، دغلته ډېرې ډلې شته، د القاعده ډله او همدارز سلفي یو ډله ده چې هغه هم په ځینې سیمو کې د علي عبدالله صالح په وخت کې هم شتون درلود، او بیا دغه د 2011 کال چې کله د علي عبدالله صالح پر وړاندې یو ملي پاڅون رامنځته شو او عبدالله صالح 14 کلن واک یې له منځه یووړ، نو په دغه وخت کې د خوستیانو چې په شمال کې وجود درلود هغوی ته یوه موقع برابره شوه تر څو په دغه 3 کالو کې خپل هغه وسلوال حرکت نور سیمو ته هم راوغځوي. همداراز د القاعده تنظیم کوم پاتې شونې چې هغه په دغه سیمو کې وو، په یو راپور کې ویل شوي چې عبدالله صالح د هغوی سره هم اړیکې درلودې او غوښتل یې چې د هغوی مدد وغواړي تر څو دغه نوی رژیم چې د عبدالرب منصور هادی پر مشرۍ باندې رامنځته شوی دا ناکامه دي.
برهانی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې که څه هم تهران انکار کوي چې د حوثیانو ملاتړ کوي، خو په ایران باندې دا تور پورې کیږي چې دوی د حوثیانو ملاتړ کړی دی او حوثیان نه دومره ځواکمن کړی دی په یمن کې. که دا فرض کړو چې ایران یې مرسته کوي، نو د ایران ګټې څه دي او ایران ولې د حوثیانو مرسته به کوي؟
نو ایران رسمي باندې خپل شیعي خلافت یا شیعي اسلامي دولت واکمن کړي. ایران دغه ټول سیمه کې دغه سی وړې ډلې ټپلې درلودي او لري چې اوس مهال واک رسېدلي دي. حسین په 1992 کې یو کوچنۍ ډله د حسین الخوسی په نامه لاس راولاړه شوه، چې هغه ډېره وړه وه او پر شمال کې وجود درلود. هغه وخت کې د شباب المؤمنین په نامه بیا انفار الله شو، ورپسې بیا حوثي ډله وه. خو د ایران لوجستیک او وسلوال مرستو په مټ باندې دغه ډله په دغه کې ډېره رامخته شوه.
د منځنی ختیز د چارو کارپوه نجم الله برهانی و چې له اسلام آباد د پامیر ساحل سره خبرې کولې او د یمن په حالاتو رڼا اچوله. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو غړي وایي د نور هیواد په څیر دی دلته هم بلدیتي وټونه وشي چې دا راز قبایلي ولس هم خپلې مسالې د مقامي حکومتونو د لارې د هوارولو جوګه شي. د قبایلي ولس د غوښتنو دې لړ کې د قانوني خنډونو په اړه د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض موساخیل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د کنټونمنټ بورډز په ګډون ټول ملک کې د بلدیاتي وټونو خبرې روانې دي او د غلړ کې سپریم کورټ ته د سوبو لخوا ختمي تاریخونه هم ورکړل شوي دي. د قبایلي سیمو اولس غواړي دوی د هم په کامي بهیر کې شامل کړي شي او دلته د هم بلدیاتي وټونه وشي چې دا شان وړې وړې مسلې د دوی په درشل حل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسۍ نه د کامي اسمبلی پخوانی غړي او د جماعت اسلامي د فاټا امیر هارون رشید وینا وه، پاکستان جوړېدو نه تر اوسه پورې قبایلو سره ناانصافي روانه دا دیوایی
وفات عوامو ته دی حق ورکړی شي او در یو سیستم او نظام ورکړی شي او بلدیاتی ادارې چې دا یو ډیر لوی اهمیت لري په امور مملکت کې په کار سرکار کې د عوامو شمولیت، نو فل فور د وفات کوم د بلدیاتی انتخابات او د کل باډیز انتخابات اعلان شي چې د وفات عوام هم ځان له ادارې جوړ کړي چې د وفات د عوامو په مشکلاتو کې کمی وشي.
همداراز د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجی کارکون رحمان افریدی وایي بلدیات نظام تر ټولو زیات د قبایلو ضرورت دی. هغه کوم وجوهات دي چې تر دې دمه بلدیاتي نظام قبایلی سیمو ته غځېدو ته نه پرېږدي؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا لایرز فورم مشر او وکیل اعجاز مومند وی دا وخت د قبایلی سیمو ټول واک اختیار د پولیټیکل انتظامیه په لاس کې دی او تر ترسو چې دوی نه د اختیار نوی غستل شوی دلته بلدیاتی نظام د وخت او پیسو تاوان دی. دی زیاتوی
فاټا کې کچرت د بلدیاتی سیستم خبر راشي نو ال د سیستم چې کوم دی هغه پولیټیکل ایڈمنستریشن دی. نو بلدیاتی سیستم چې کوم دی دا د دغه سړی د دغه ایڈمنستریشن انډر راځي. د دې بجټ د دې ټول احکامات ریکوایرمنټس او ټول چې دی دا د دغه ایڈمنستریشن لاندې راځي. په دې وجه بلدیاتی سیستم په فاټا کې هغه څه نه امپلیمنټ کیږي سم چې په سیټل کې کیږي. اوس چې دې لپاره به آئینی ترمیم لازمن ضروری وي او هغه آئینی ترمیم چې کوم دی هغه په آرټیکل 247 کې کیږي.
تاسو زمونږ د همکار راپور اوریده چې د فټه خلق هلته د بلدیاتی انتخاباتو غوښتونکي دي. د سټوډیو د ګړی ستن رو رو دولس نیمه بجو ته نږدې کیږي. په ټیک دولس نیمه بجو به تاسو د منور شانه د خبرونو لنډیز اورئ.
نن د بنو د کډوالو کیمپ نه د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل کورونو ته ستنېدلو مرحله وار لړۍ شروع شوه. د پولیټیکل انتظامی چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې دې لپاره یې د واپسې په لړ کې د سپینوان تحصیل د دریو کلو د 2280 کورنیو رجسټریشن کړی دی. یادونه ول دا چې د تیر کال د جون د میاشتې په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نوم پوځي عملیات شروع شوي وو چې په نتیجه کې د دغه سیمې نه خوشا 100,000 خلک په کور شوي وو. پاکستان وايي ملګری ملتونو د اسلامي همکاري تنظیم د یمن د شخړې د پرام نه حل لپاره خپل کردار ترسره کړی. د وزیر اعظم نواز شریف د دفتر نه بیګا جاری شوی بیان وايي چې د لړکی پرون د نواز شریف په مشرۍ د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د سعودي عرب د ځمکني سالمیت د حفاظت لپاره هر ډول مرستو ته تیار دي. د افغانستان په غزنی ولایت د غزنی ولایت شلګرو علیزو کلی کې پرونه وخته د ماین په چاودنه کې وطن عام وګړي وجل شوې چې پکې درې خزه درې ماشومان او یو سړی شامل دي. دغه ماین په یو ګاډي چاودلې وو چې پکې دا کس وجل شوې کسان ټول دغه سیمې سره تعلق لري. تر دې دمه کوم وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواري نه منلې. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل کوک پر ویل چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ ته ژمن دی. نوموړي پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره یې د هغه هڅې وستایلې. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د عرب لیگ په غونډه کې د سنی مشرانو لاړه خا د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو د منصوبې تایید کړې ده. د ځواک مقصد د سنی سرداری د اسلامي دولت وسوالې ډلې او په یمن کې د ایران په لور حوثي باغیانو خلاف کاروي کول دي.
د منور شانه مو د خبرونو لنډیز اوریدونکو مطبوعاتو ته کتنه کو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه زموږ همکاري رابعه اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې راولي او تاسو سره هم شریکوي چې نن ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د یمن حالاتو له وجې ټول مشرق وسطا کې د امن او سلامتۍ په اړه فکر زیات شوی دی او همدې له وجې د عرب لیگ په اجلاس کې د عرب ملکونو مشترکه فوج د جوړولو منظوري ورکړې شوې ده. ادارې وايي په یمن کې د 3000 پاکستانیانو ژوندونه په خطر کې دي چې د غي د راوستلو لپاره انتظامات روان دي. د ادارې په وینا پاکستان حکومت سعودي عرب ته باور ورکړی دی چې ورسره به مدد کوي. خو داسې وخت کې چې خپل ملک هم ترهګرۍ خلاف فیصله کون جنگ روان دی، د ملک تقریبا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه سعودی عرب ته د فوج لیږلو حمایت نه کوي. ادارې زیاتوي یمن کې خانه جنگی له وجې په مشرقي وسطا کې کم صورتحال پیدا شوی دی، نو دینه د اسلامي ملکونو ترمنځ خپل منسي اختلافات هم مخې ته راغله. نو په دې حالاتو کې دا خبره د اسلامي ملکونو خپل مفاد کې ده چې اغه یمن کې جنگ ودروي او د ملګرو ملتونو د لارې امن لپاره کار وکړي. ادارې لیکي په دې لړ کې پاکستان او ترکی اهم کردار ادا کولی شي. دواړه نور اسلامي ملکونه دې خبرې ته راوستې شي چې د مسلې د حل لپاره ملګرو ملتونو سره رابطه وکړي. ادارې اخر کلی کې چې ملګرو ملتونو اسلامي ملکونو تنظیم OIC او د عرب لیگ د پلیټ فارم نه د جنگ په ځای پکار ده چې د دې مسلې پر امن حل راوستي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور په حیات آباد کې د استخباراتي ادارې یو اعلی افسر په وړمه ورځ وژل شوی دی. د دې پېښې تحقیقات به رئیسي خود هدفي وژنې دا پېښه په خپل ځای یو داسې حقیقت دی چې د هغې په مخنیوي کې ناکامي د چانه پټه نه ده. ادارې وایي د یو حساس ادارې اعلی افسر که حیات آباد کې د ورځې محفوظه نه وي او ککړ خلک کامیابۍ سره وځي، نو بیا د ترهګرۍ خلاف د هغه د خصوصي سکواډ څه فایده چې په حیات آباد کې په ظاهره پوره تیاری سره ښکاري. ادارې مخکې لیکي حیات آباد کې کلنګ هدفي وژنې او واړه جرمونو کې اضافه او ځینې غیر قانوني هلو ځلو د علاقې خلکو لپاره مشکلات جوړ کړي دي او همدې له وجې خلک د حیات آباد نه روان دي او دا سلسله دومره زیاته شوې ده چې حیات آباد کې د ځمکو نرخونه پرېوتي دي. ادارې اخیره کلي کې چې حیات آباد کې ځینو ځایونو په اړه دا خیال دی چې ترهګر او وسلوال دا مرکزونه استعمالوي، باید چې خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو محکمه دا ځایونه بند کړي چې نه صرف د مجرمانو د پناه ځایونه بند شي بلکې د علاقې خلکو ته به صفا ماحول واپس میلاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیشنل انټرست مجلې په مقاله کې راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د شاهین دریم میزایل ازموینه به د هند او پاکستان ترمنځ په دفاعي توازن اثر ونه لري، ځکه چې پاکستان لا د وړاندې نه دا ډول میزایلونه لري او هندوستان هم ورته میزایلونه وخت په وخت ازمویلي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین پر لور روانه ده او د ریپبلیکن ګوند غړو لا د وړاندې نه د امنیت په هکله سخت دریځ خپل کړی. افغانستان کې بعد امریکایي تر اوږدو وخت پورې پاتې کېدل ممکن نشي. د دې دواړو مقالو مهمه برخه تاسو ته اصرار مومن وړاندې کوي.
د نیشنل انټرست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی پاکستان په وروستیو کې د ځمکې نه په ځمکه د نښویشتون کې شاهین دریم بیلیسټک میزایل ازماینه کړي. دا میزایل چې زیات نه زیات په 2.5 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي د اټومي وسلې وړلو صلاحیت لري. دا ادا کیږي چې له دې سره به په جنوب ایشیا کې د پاکستان ستراتیژیکي جوړتیا او دفاع صلاحیت ته تقویت ترلاسه شي. ډېر له نږدې د شاهین دریم میزایل د تجربې جاج اخیستل کیږي چې آیا دا به د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دفاعي توازن کوم اغېز ولري او که څنګه. خو د هندوستان له نظره ښکاري داسې چې د پاکستان لخوا د شاهین دریم میزایل ازماینه به په حقیقت کې دومره اثر ونه لري، ځکه کله ستراتیژیکي پلوه وکتل شي نو له پاکستان سره له وړاندې موجودو شاهین دویم میزایل چې په 2.5 کیلومتره کې خپل هدف ویشتی شي د هندوستان ټول ښارونه په نښه کولی شي. همداراز شاهین دویم چې د اټومي وسلې د وړلو صلاحیت لري د هندوستان ټول ستراتیژیکي تنصیبات هم په نښه کولی شي. نو همدغه وجه ده چې له وړاندې د پاکستان دفاعي صلاحیت پوره و، خو دا ده چې شاهین دریم د بنګال په خلیج کې د هند سمندري بیړیو د ویشتو لپاره کارول کېدی شي، خو د هغې لپاره به پاکستان ته د یو مؤثر نظام ضرورت وي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا لږ تر لږه په روان کال کې په افغانستان کې د 9800 امریکایي ځواکونو پرېښودو پریکړه د هغه له وړاندې پلان څخه مختلفه ده، ځکه چې اوباما مخکې ویلي وو چې هغه به په افغانستان کې د روان کال تر پایه د موجوده ځواکونو څخه نیم په نیمه اوباسي. چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا د ممکنه سپرلي عملیاتو شروع کېدو او د افغان ځواکونو د روانې روزنې له وجې امریکایي ولسمشر په خپل پخواني پلان کې د بدلون کولو پریکړه کړې. په مقاله کې راغلی دی د اوباما د دغه پریکړې مطلب بداوي چې هغه دوه پوځي مرکزونه به خلاص وي چې له کومې استخباراتي اداره او ځانګړي ځواکونه په کندهار، جنوبي افغانستان او نورو سیمو کې ډرون بریدونه او عملیات ترسره کوي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه افغان سیال ترمنځ تر لومړۍ غونډې وروسته اوباما یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې اوس هم هغه ژمن دی چې کله هغه په کال 2019 کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېږدي نو د امریکایي ځواکونو شمېره به تر 1000 پورې کموي. په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتي کمپین پر لور روانه ده، د ریپبلیکن ګوند غړو له وړاندې د سیکیورټۍ په مسله سخت دریځ خپل کړی. نو د اوباما لخوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستو رفتار د ورو کولو پریکړې مقصد دا نه دی چې د نامعلوم وخت پورې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یوه لیکنه کې امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د روسي سفر او په ترڅ کې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخو کې د مرستو د شو ژمنو یادونه شوې ده. د لیکنې مهمې برخې تاسو ته هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی وروستی سفر له دې کبله چې له افغان پوځ سره د هغه هیواد دوامداره مرستې پکې ترلاسه کړې یوه ګټور سفر بدل کېدای شي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو اړتیا په داسې ډول امریکا ته تشریح کړه چې ولسمشر یې باراک اوباما دې ته تیار شو چې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو بهیر ورو کړي. ولسمشر اوباما وویل په افغانستان کې به د روان کال تر پایه 9800 امریکایي سرتیري وساتي. د لیکنې تر مخه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په پلان کې بدلون په داسې حال کې راوړل شو چې طالب وسلوال د پسرلنۍ جګړې لپاره تیاری نیسي. دا په داسې حال کې هم ده چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د شتون او دغې ډلې ته د جنګیالیو د جذب په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. د افغان طالبانو ځینو ناراضه قمندانانو وار د مخه له داعش سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او ځینې نور یې بیا په دغه ډله کې د شاملېدو په حال کې دي. لیکنه کاږي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه موجودو اندېښنو ته په کتو سره له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو په تګلاره کې بدلون راوست. د افغانستان پوځ او هم پولیس تربیه او وسایلو ته اړتیا لري تر څو وکول شي په هغه هیواد کې د یاغیانو په سما او اغیزناکه توګه مقابله وکړي. لیکنه وایي د امریکا دفاع وزارت اړه دی چې تر 2018 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته چې شمیر یې 3,25,000 ته رسیږي د مرستو لیږلو د کار منظوري د هغه هیواد له کانګرس څخه ترلاسه کړي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د هغه هیواد له امریکا سره اړیکې تر بل هر وخت پرتله زیاتې خراب شوې وې. خود نوموړي ځایناستي د افغانستان اوسني ولسمشر اشرف غني ته په واشنگټن کې د امریکا د یوه باوري ملګري په سترګه وکتل شول. د امریکا حکومت ولسمشر غني ته د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې او د افغانانو د ژوند ښه کولو لپاره د 800 ملیون ډالرو د مرستې ژمنه ورکړه. لیکنه زیاتوي د امریکا کامیاب سفر ولسمشر غني ته فرصت په لاس ورکړل چې له اسلام آباد سره د اړیکو ښه کولو او همداراز له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو پیلولو د هغه پر هڅو انتقاد کوونکو ته قانع کوونکي ځوابونه ووایي.
هارون باچا د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په سر د دې هیواد او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د ممکنه لوزنامې لپاره نن اخري ورځ ده او د لړکی په سویټزرلند کې د دواړو خواو ترمنځ روانې خبرې ترې هم توند شوې دي. غربي نړۍ اندېښنه لري چې ایران اټمي وسلې جوړول غواړي خو ایران دا اندېښنې ردوي. زموږ همکار فرشته جلالزی په دې اړه نو تفصیل وړاندې کوي.
یو غربي ډیپلوماټ پرون ویلي چې دا لانه د څرګند چې په دې خبرو کې شکیل لوري به له ټاکلي ضرب الاجل سره سم د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شي. د ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې تر ټولو ستر اختلاف پر دې دی چې د ایران اټومي پروګرام به تر لس کلن ځنډ وروسته تر کومه حده محدود وي. دا چې پر ایران د ملګرو ملتو اقتصادي بندیزونه باید په څومره چټکۍ لري شي د اختلاف بله مسله ده او پر دې هم موافقې ته لا نه دي رسیدلي چې که ایران خپل ژمنې عملي نه کړي یو وار بیا له بندیزونو سره مخامخ کېدلی شي که نه. د غربي ډیپلوماټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي که چیرې د پښتنو ته ځواب ونه لرو هیڅ ډول موافقه نشو کولای. داسې احساسیږي چې که کومه موافقه کیدونکې وینو همدای وخت دی او اختلافات باید سره حل شي. داسې ګړی ده چې باید د هو یا نه ځواب ورکړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سی این این تلویزیون ته ویلي چې پر هغو حساسو مسایلو بچې د موافقې مخنیوی کوي د دوشنبې د ورځې تر پایه خبري جاري وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرستی ویاندی ماری هرف پر ټولو مذاکره کوونکو پرون غږ وکړ چې د پریکړو وخت را رسیدلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي چې یو څه پرمختګ سوی خو په وروستیو شیبو کې ځینې ستونزې هم رامخکې شوې دي.
Bisher gut, aber das hängt im Weiteren natürlich davon ab, ob die
دوی د اوس لپاره حالت ډیر ښه دی خو بدلیدلی سي ځکه چې اختلافات شته او لانه دي حل شوي. په راتلونکو څو ساعتونو کې به لا نږدې سو خو زه په دې مذاکرو کې د لا زیات کړکېچ امکان هم نشم ردولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ مذاکرو ووت او مسکو ته ستون شو. د هغه ویاندي پرون وویل چې لاوروف به په هغه صورت کې چې د موافقې رښتینی امکانات ولیدل سي بیرته سویس ته ستون شي. خو په مذاکرو کې د روسیې د هیئت مشر سرګی ریابکوف ویلي چې ډیری جدي شوې دي. اسرائیل چې په دې مذاکرو کې ګډون نه لري یوار بیا له ایران سره د اټومي موافقې له خطرناکو پایلو خبرداري ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم په یمن کې د شیا حوثي جنگیالو د ایران د ملاتړ ادعا او ته په اشاره ویلي داسې یو موافقه به د دې معنی ولري چې ایران ته د تشدد لپاره جایزه ورکول کیږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د طرح جوړولو لپاره د مارچ یو دیرشمه وروستی مهلت ټاکل شوی دی. که چیرې دا پریکړه وشي نړیوال قدرتونه او ایران به د جون د میاشتې تر پایه په وروستی پریکړه کار پیلوي.
فرشته جلالزی په خیبر پختونخوا کې د خزینه کارکونکو لپاره یو غیر سرکاري ادارې یو یونین جوړ کړی دی چې مقصد یې د دغو ښځو لپاره اسانتیاوې پیدا کول دي. د دې ادارې د وینا تر مخه په دې یونین کې په هره برخه کې کارکونکو ښځو ته ځای ورکړل شوی دی چې پکې دوی د خپلو مشکلاتو په حق لا غږ پورته کولی شي. زموږ همکار ربیع اکرم خان پرې له اسلام آباد راپور لري.
یو غیر سرکاری ادارې لخوا د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې په وړومبي ځل د ژوند په مختلفو شعبو کې د ښځو حقونو لپاره د ښځو خپل یونین جوړ کړی شوی دی. د هوا د لور په نوم د ښځو خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې مشره خورشید بانو وایي چې خیبر پښتونخوا کې ښځې په مختلفو شعبو کې کار کوي، خو د کار په ځای کې د هغې د مسلو د حل لپاره د زنانو د نمایندګۍ مسله ده. د دې په وینا چې د ښځو د یونین لپاره دوی د ژوند د هرې شعبې زنانو سره رابطه کړې ده چې پکې په کورونو کې د کار کوونکي زنانونه واخلي. د طب شعبې، نرسنګ دفترونو کې کار کوونکي، وکیلانې او زده کوونکي د دې یونین برخه دي. خورشید بانو وایي
ورکه نه بالکل پته نه وي چې مینجمنټ سره څنګه ملاو کیږي، خپل د ډیمانډ څنګه هغه پوره کړي، او د څه طریقه د پروټیسټ څه طریقه ده د اخر رول اینڈ ریګولیشن د منځه کې څه صحیح طریقه ده چې موږ مینجمنټ او د خپل ورکر منځه شو داسې پل جوړ کړو چې هغه پس خپل حقوق خبر کولی شي.
غیر سرکاري ادارې د هوا لور په وینا چې دوی به خصو ته په دې لړکی تربیت هم ورکوي او هر کال پس به د دې انتخابات هم کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د خصو یونین جوړولو په اړه د خیبر پښتونخوا د ټولنې خیر ښېګړې او د زنانو د ترقی محکمې پخوانی وزیره او موجوده سینیټره ستاره ایاز وایي چې هغه د دې اقدام ستاینه کوي او هغه د خیبر پښتونخوا په زنانو کې دومره توان ویني چې هغې خپلو حقونو لبه اوس په مؤثره توګه آواز اوچتولی شي.
قوانین زمونږ سره څومره ډیر دي، خو هغه پر نه امپلیمنٹ کیږي. نو کدی هغه یونین جوړ شي نه هغه قوانین به هم هغه خپل کوشش کوي چې امپلیمنٹ شي، څنګه چې زمونږ کمې زنانه بهر کورونه نه وځي کار کوي، ته هغه د پاره هغه باندې څوک سختی کوي یا بیجا تنگول کوي، نو هغه باغې باندې هغه قانون موجود دی. لا تر اوسه هغه پراپر لکه خلکو نه دی امپلیمنٹ کړی. نو که دا یونین جوړ شو نو ډېره به هغه سره د قوانینو فائدې به هم خلکو ته ورسیږي.
د ښځو د دې ځانګړې یونین افتتاح به را روانه میاشت په پېښور کې په باقاعده توګه کیږي.
بیا هم د ښځو په اړه راپور خو له افغانستانه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو کسانو هم تحقیقات کیږي چې په فکري او معنوي ډول یې د فرخندې له وژل کېدو ملاتړ کړی دی. د دې وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر د ګل په ورځ د مشال لډیو افغان څنګه ته ویل چې دوی د اطلاعاتو کلتور وزارت د مرستیال نوم هم د فرخندې په دوسیه کې ځای پر ځای کړي او لوی سارنوالۍ ته یې استول دي. په عین حال کې د حکومت اجرایه مشر عبدالله له ټولو خلکو وغوښتل تر څو عدلي او قضایي ارګانونو ته فرصت ورکړي چې د پیښې مجرمین په سزا ورسوي. تفصیل له کابل ناجیه سفیره کوي.
سره له دې چې د فرخندې وژل کېدو د هیواد په دننه او بهر کې د خلکو تند عکس العملونه راوپارول، خو په دې کې داسې کسان هم و چې دا پیښه یې توجیه کړې وه. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هغو کسانو هم تحقیقات کیږي چې د فرخندې د وژل کېدو ملاتړ یې کړی. ښاغلي ظاهر وویل چې له یادې پیښې څخه د ملاتړ په تړاو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال سیمین حسنزاده نوم هم لوی سرنوالۍ ته لیږل شوی.
مونږ مکمل د دوی نمونه لیکلی دي. هغه کسان چې دا مسله یې تایید کړې ده او یا هم د خلکو د تخریب سبب شوی، همدارنګه مونږ د سیمین حسنزاده نوم هم په دوسیه کې لیکلی او لوی سرنوالۍ ته معرفي کړی. د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیاله ده، باید په مسؤولانه ډول خبرې وکړي. کومې خبرې چې نوموړي کړې وي د قانون خلاف وي او باید ترې پوښتنه وشي.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیاله سیمین حسنزاده د هغو کسانو له جملی څخه وه چې د فرخندې له وژل کېدو وروسته یې یاده پیښه توجیه کړې وه، خو میرمن حسنزاده له پیښې وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي و چې د دې پیښې ملاتړ یې د دین د دفاع په خاطر کړی، نه دا چې د فرخندې د وژل کېدو ملاتړ کړی وي. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر همدارنګه ویلي چې د دې پیښې یو شمېر ملاتړي هڅه کوي چې افغان حکومت او خلکو ته ستونزې رامنځته کړي. د کابل د وزیر محمد اکبر خان د جومات امام، د کابل د امنیه قوماندانې پخوانی ویان حشمت سنگزی او سناتور زلمی زابولی د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه پیښې توجیه کړې وه، خو دغو کسانو له پیښې وروسته پښیماني څرګنده کړه او د فرخندې له کورنۍ څخه یې بخښنه وغوښته. فرخنده هغه نجلۍ وه چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د کابل د شادوشمشیري زیارت مخې ته د قرآن کریم د سوځولو په تور د قهرجنو کسانو لخوا ووژل شوه، خو د کورنیو چارو وزارت او حج او اوقافو وزارتونو لخوا له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې فرخنده بېګناه وه. د حکومت اجرایه مشر عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د کابینې په ناسته کې د فرخندې د قتل په محکومولو سره له خلکو وغوښتل تر څو عدلي او قضایي ارګانونو ته فرصت ورکړي چې د پیښې عاملین مجازات کړي.
جنایت را که صورت گرفته تقبیح میکنیم.
کم جنایت چه شوی هغه منغاندو زمو خلق هم باید عدلی و قضایی ارگانونو تا موقع ورکلی ترسو قضیه لقانون سرسم و سیری او مجرمین پا سزا ورسیگی.
و مجرمین به جزا.
تاسو د کابل نه د ناجی سپی راپور اوریده چې د عبدالله عبدالله په غږ پایته ورسید. د سوات په مانکوټ کې د زلمو یوې ادبي ټولنې د غونډې په ترڅ کې په دې خبره رڼا واچوله چې د پښتو ادب د پرمختګ او د سولې لپاره په کار راوستلو کې څنګه اقدامات کېدای شي. زموږ همکار نیاز احمد خان دغې غونډې ته ورغلی.
د سوات جی زلمو ټولنې تر سوري لاندې رابللی شوې د پښتو ادبي غونډه کې یو شمیر شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، سیاسي مشرانو او د سیمې یو شمیر زلمو برخه واغسته. په دغه موقع شاعري او موسیقي هم وړاندې کړی شوه. د دې ترڅنګ د پښتو کلتور سره تړلي سټالونه ایښودی شوي وو. د غونډې په اړه د زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وایي،
زمونږ د یو کوشش دی چې موږ خپل لیکوالانو ته یو نوې لاره وښیو چې دوی خپل لیکل، خپل ادب چې کوم دی، د هغې تخلیق په داسې انداز وکړي چې په صحیح مانو کې هغه د دې معاشرې د دې چاپیرچل ترجمانی وکړي. موږ به د کلتور په لاره یو کیږو او دنیا ته به دا یو پیغام ورکوو چې نور به زمونږ په لاس کې ټوپک نه وي، بلکې انشاءالله موږ به د قلم په لارې باندې په دې پوره نړۍ کې یو بدلون راولو.
دستوری ته راغلی د بادشاه خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د پښتو ادب او د زلمو په کردار وینا وکړه. دوی د دغه دستوری په اړه وروسته مشال ریډیو ته وویل،
د خلکو احساسات که هغه په یو شکل کې دي که په بل شکل کې دي، که د ادب شکل کې تخلیقي ادب شکل کې دي، که د رنگونو د تخلیق شکل کې دي، د دغه اړخ خوندي کول، د هغې په ذریعه د خلکو احساساتو اظهار کول، هغه دنیا ته رسول او په خپلو کې شریکول، دا به ذات خود دومره لوی قدم دی، دومره غټ قدم دی، دومره لوی ورکړه ده چې شاید د دې لپاره د دې ځوانانو د سیول سماج چې څومره شاباشي ورکړي شي کم دی.
د افغانستان کونړ ولایت سره سرحد د ګڼ شمیر ملګرو راغلی ایمل ساپي چې د پښتو روایتي کالي اچولي ول. وایي چې داسې دستوري د پښتنو کلتور سره سره دواړو هیوادونو ملګرتیا ته هم ګټه ورکوي.
ډېر زیاته مزه وکړه دې پروګرام، داسې پروګرام ترتیب کول یقینا د دواړو هیوادونو په منځ کې ورورولي پیدا کوي او دواړو هیوادونو په منځ کې مینه او محبت پیدا کوي. او بل مهمه خبره دا ده چې د سوات او د غیور او غیرتي ولس کې چې کوم ټیلنټ دی هغه موږ ولیدو دلته. یقینا چې زما په نظر باندې که داسې پروګرامونه نور هم ترتیب شي، نو زه وایم چې دا پاتې ټیلنټ چې کوم په سوات غیرتي ولس کې دی دا به هم راښکاره شي.
دستوره کې د پښتو ادب او ژبې په اړه حکومت څخه غوښتنې وکړی شوې چې دغه ژبه دې د تعلیم ذریعه وګرځولی شي او زلمو ته دې داسې هلو ځلو لپاره په حکومتي سطح موقع ورکړی شي. په دا اړه راغلی د قومي اسمبلۍ زنانه غړي عائشه سید وویل،
او پښتنو خویندو له او پښتنو سړو له د خپل کلچر او د خپل ژبې او د خپل روایتو مطابق د دله مواقع ورکړلی شي، دله د ترقی ورکړلی شي. تقریبا زما په هر سیشن کې په دې باندې بحثي او په خپل پښتو ژبه کې دي زمنګ پرایمری لیول پورې کم از کم تعلیم چې دی دا عام کړلی شي.
د پښتو ادبي د غونډه کې یو شمیر شاعرانو کلامونه وړاندې کړل او پوهانو پښتنو ته راپېخې مسلو باندې ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
پېښور کې د خبریالانو د کلتور څانګې پرون د پښتو ژبې د نامتو لیکوال، شاعر او همدارنګه قلم نگار محترم سلیم راز شپږاویای مکلیزه په ډېر درناوي سره ونمانځله چې پکې د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو شاعرانو او لیکوالو د هغوی په ژوند د پښتنو لپاره د جدوجهد او مبارزې باندې خبرې اترې وکړې. زموږ همکار شبیر احمد جان چې دغلته ورغلی او دا راپور رسولی.
چې سفر یې تل د مینې سفارت دی، زه د هغې قافلې نماینده یم. سرحدونه مې نظر کې نه ځایېږي، د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم.
دا آواز او شعر د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر، سیاستدان او کالم نگار محترم سلیم راز وو چې د خپلې شپږ اویایم کلیز په موقع مشال لیډو ته وویل. سلیم راز صاحب د غونډه کې د خپل ژوند په هکله وویل چې 1955 نه د شاعرۍ او لیکوالۍ شروع کړې وه چې پکې وروستو قوم پرست او ترقي پسند سیاست کې هم قدم کېښود او دین علاوه صحافت یې هم کړی وو. د خپل کار او خدماتو په هکله باندې دوی وویل چې خلک خو د دوی خدمات ستایي او وای چې د ژوند اخري ساته پورې به د پښتو ژبې او پښتنو لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتي.
زما د خدماتو چې ما ته ښکاري نظم جوړ ما سره ندي کړي په دې کلونو کې او خلک یې چې کوم یادي او زه د ژوند تر اخري سا پورې زما به دا کوشش وي چې زما چې کوم فکر دی کوم نظر دی کومه نظریه ده هغې لپاره چې کوم دی کار وکړمه او زما دا ارمان دی چې په دې ملک کې یو داسې چینج یو داسې انقلاب راولم چې دا لوړه ژوره ختم کړي او دلته چې کوم دی انسان د انسانانو په شان د ژوند تیرولو قابل شي.
نوموړي زیاته کړه چې سیاست کې قدم هم دې لپاره ایښودی و چې یو ترقي پسند روښان فکره او خپلواکه پښتون قام جوړ کړي او موجوده طبقاتي نظام کې انقلاب راولي.
دلته چې د خلکو کم بنیادي انساني حقوق دي کم جمهوري حقوق دي هغه ورته ورکړي شي ځکه چې زما د ژوند زیاته څه چې کوم دی په دې جدوجهد کې تېره شوې ده هغه قابلي سیاست و کاغذ صحافت و کاغذ ما بیا د کالم نګاری او کاغذ په ادب په دې ټولو حوالو سره چې کوم دی زما مخې ته هم دغه یو فکر او دغه نظریه وه چې زه چې کوم دی د خلکو خوار ولس په شونډو باندې مسکا راولم د دوی په چهرو باندې رڼا راولم هغې لپاره جدوجهد کوم په هر دور کې چې کوم دی مونږ سټرګل کړی دی په شا شوي نه یو خپلې خبرې نه.
دغه دستورو کې برخه اخیستونکي نهید زیب وایي چې په لیکوالۍ او شاعرۍ کې سلیم راز استاد دی او پښتانه به ټول عمر د دوی خدمات یاد ساتي او د دې نه به ګټه ترلاسه کړي.
په ټول عمر کې چې کوم جدوجهد کړی دی کوم چې د بدو خلاف هغې یوازې اوچت کړی دی کوم چې د طبقاتي سماج کې هغې کوم خپلې هلې ځلې کړي منډې والې ده د خپل قلم په ذریعه باندې د خپل تقریر په ذریعه باندې امید لرم چې څو پورې بابا ژوندی وي او د دې د هلې ځلې او دا یې نو د دې پښتونخوا او د دې ځای اوسېدونکي چې چېرته هم د دنیا په ګوټ ګوټ کې او د نړۍ په هره کونه کې ناست دي نو زما د بابا خدمات به یاد لري.
د پام وړ ده چې لیکوال او شاعر سلیم راز د چرسدې دواوې سکړ اوسېدونکي دي او د دوی په وینا ټول عمر یې د قلم او عمل سیاست ته لارې قام پرست ترقي پسند سیاست کړی دی او اوس یې هم دا ارمان دی چې موجوده نظام کې د خپلې شاعرۍ لیکوالۍ او سیاست په بنیاد انقلاب راولي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او د خبرونه په دې برخه کې بریالي ولی تغوښه
مجبن بخل مرشد کرم خیام بخل جانان کرم مجنون بخل مرشد کرم خیام بخل جانان کرم خیام بخل جانان کرم خیام بخل جانان کرم ملګرو ما بنویل او رس بم حیران کرم خیام بخل جانان کرم خیام بخل جانان کرم داس درد لرما پزړ ګوټ کې دننا یو داس درد لرما پزړ ګوټ کې دننا رب اپ تغي کې د مرا خطا باران کم رب اپ تغي کې د مرا خطا باران کم خیام بخل جانا کم خیام بخل جانا کم ملګرو ما بنویل یو ورځ په مو حیران کرم خیام بخل جانا کرم خیام بخل جانا کرم جو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم جو پیاران باندې بن ویرا پیدا کرم روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کرم روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کرم خیا وخت جانان کرم خیا وخت جانان کرم مجنون بخبل مرشد کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم زماد و جو سورے ہر زے کے راپ سے زماد و جو سورے ہر زے کے راپ سے